په جې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونې کې اورئ چې د چارو ځینې کتونکي وایي طالبان د خپل منځي اختلافاتو له کبله بمی حملو ته زور ورکوي. په راپورونو سربیره په دې خپرونې کې دوه اونیزې لړۍ حملرو مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې تر هر څو وړاندې سید کمال شاه عارف ته د سات خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکه افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی چاودنه په سخت ټکو غندلې ده. افغان چرواکي وایي د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 50 وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن په تهران کې د بریتانیا سفارت پرانیزي. د خبرونو تفصیل افهم ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی چاودنه په سخت ټکو غندلې ده. پرون د کابل ښار د مکران په سیمه کې د خصوصي روغتون مخې ته ځانوژن کې موټری بمی چاودنه وسوه چې د راپورونو لمخې لښته لږه دوه لس کسانې وژلي او تر شپږ شپېتو زیات نورې ټپیان کړي دي. له هر څه وخت پر سبې خبر پاڼه د ولسمشر اشرف غنی له خولې وایي د هغو کسانو پر ضد به له ټول امکاناتو کار واخلي چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس ولري. ولسمشر غنی زیاته کړې چې وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې توان له لاسه ورکړی او اوس یې دا ډول بریدونو ته مخه کړې چې قربانیان یې ولسي خلک دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یونامه هم دا برید غندلی دی. یونامه د خپل ټویټر اکاونټ له لارې په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لور غوښتي چې سمدستي د ملکي خلکو پر ضد دا ډول بریدونه بند کړي. اخوا د وسلوال طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنوي ته په یوې استولې اعلامیې کې په دې برید کې د خپلو ډلو لاس لرل رد کړي دي. د اریانا افغان هوای شرکت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره د زیارت کوونکو د لیږلو په پروګرام کې که څه هم بدلون راغلی خو لا هم د زیارتوالو د استولو لپاره کافي وخت لري. مخکې ولسی وایي چې د قاهرې هوای شرکت د نامنې له کبله نه غواړي د هرات له هوای ډګره سعودي عربستان ته افغان زیارت کوونکي یوسي. خو د اریانا افغان هوای شرکت رئیس داود شریفي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د قاهرې د هوای شرکت اندېښنې په کابل کې د مصر له سفیر سره په خبرو کې حل شوي.
دوی سره یو تشویش پیدا شوی چې گویا د هرات میدان د نشست او برخاست لپاره مصون نه دی. دوی د خپل سفارت نه کابل کې پوښتنه کوي او سفیر ته ورته مثبت جواب ورکړی دی. نن په اغلب ګمان دا مشکل به حل شي.
تر دې مخکې سعودي عربستان ویلي وه چې په خپلو هوایي ډګرونو کې هغه الوتکې نه پرېږدي چې تر 15 کلونو زړې وي. چارواکي وایي د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 50 وسلوال طالبان وژل شوی دی. د مساکله ولسوالۍ وی امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نومې څرګند سي ازادي راډیو تول چې یاد وسلوال تیر شپه د دې ولسوالۍ په مربوطه ده کې وژل شوی دی. پر همدې محل د هلمند د والي ویانو مرزواک ازادي راډیو تول چې دغه ولسوالۍ ته تازه د مسرتي راستول شوی خو وسلوال طالبانو ته د اوښتې مرکشوب لپاره نه خبري وشو ده. تیر ورځ د مساکله ولسوال محمد شریف ازادي راډیو ته ویلو کچېره دغه ولسوالۍ ته اضافي سرتیر و نه رسیږي دغه ولسوالۍ به د طالبانو لاسته ولوي شي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. چارواکي وایي د تکوندې په کجران ولسوالۍ کې د سړکاډ مین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. د دې ولایت د امنیت امیر محمد آصف شیرزي ازادي راډیو ته چې پیښه تیر ورځ ناوخته د دې ولسوالۍ په مربوطاتو کې رامنځته شوې ده. د یو بل خبر له مخې نن سهار د جلال آباد ښار په عبدالحق مینه کې د سړکاډ مین چاودنه کې درې ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د ننګرهار والي ویان احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته چې د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. تر دا مهاله د دې دواړو پیښو په اړه د دولت وسلوالو مخالفو ډلو دی ویلې. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنوي اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر دروش په افغاني نیوي پوله، یو یورو دوه وی افغاني، یو انګلیسي پونډ اته نیوي افغاني، یو سعودي ریال شپږ افغاني اتیا پوله او زر ایراني تومان 19 افغاني. اوس هم څو بهرني خبرونه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامنن په تهران کې د بریتانیا سفارت پرانیزي. بریتانیا څلور کاله پخوا وروسته له دې په تهران کې خپل سفارت بند کړ چې د خلکو یوې ډلې پر دغه سفارت یرغل ورور او هغه یې لوټ کړ. هامنډ تهران ته تر روانېدو مخکې په لندن کې وویل چې په تهران کې د بریتانیا د سفارت له پرانیستلو سره به په یوه وخت په لندن کې د ایران سفارت پرانیستل سي. د ده په وینا په پیل کې به دواړه سفارتونه د شر ضد فیرانو په کچه فعالیت کوي او پر سفیرانو به په څو میاشتو کې سلاوسي. د هندوستان او پاکستان ترمنځ د سودي خبرې اترې د پیلېدو څخه یوه ورځ مخکې لغوه سوې. ټاکل سوی وه چې دا خبرې اترې نن او سبا په نوې ډلي کې اوسي، خو راپورونه وایي د خبرو اترو د اجنډا پر سر د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې خبرو اترو د لغوه کېدو سبب سول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا خبرې اترې ځکه لغوه کړې چې د دوی په باور کومه ګټه به ونه لري. دواړو هیوادونو له اونۍ راهیسې یو بل تورنول چې خبرې اترې له خطر سره مخامخ کړي دي. پاکستان غوښتل په دې خبرو اترو کې د کشمیر مسله هم مطرح سي، خو هندوستان غوښتل د دې خبرو اترو تمرکز پر تروریزم واوسي. دمشق ته نږدې د دوما په نوم پر یوه ښارګوټي راکټي برید کې تر 500 زیات کسان وژل سوي دي. ویل کېږي چې دا ښارګوټي د سوریې د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې دی. د ژغورنې کارکوونکي وایي تر تېرې نیمې شپې پورې لسګونه جسدونه د یوې ودانۍ له ماتو ګډو راایستلي دي او په لسګونه نور ټپیان دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. توغندي پر هغې ودانۍ لګېدلی چې لسګونه کورنۍ پکښې اوسېدلې. راپورونه وایي وژل سوي خلک ټول ملکي وګړي دي. پرون تر دې حملې مخکې د سوریې جنګي الوتکو همدې ښار کې پر یو شمېر نورو سیمو هم بمباري کړې وې. د تېر یکشنبې په ورځ هم د دوما په ښار کې د ګڼې ګوڼې پر یو بازار توغندې لګېدلې وو چې تر سلو زیات کسان پکښې وژل سوي وو. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د فلسطین د ازادي بخښونکي سازمان د اجرایه کمیټې له مشرتابه استعفا کړې. د واسیل ابو یوسف په نوم یو فلسطیني چارواکي ویلي د عباس د دې اقدام هدف دا دی چې د دې څوکۍ لپاره نوي انتخابات وسي. د ابو یوسف په وینا د فلسطین د ازادي بخښونکي سازمان د اجرایه کمیټې نیمایي نورو غړو هم استعفاوې ورکړې دي. نوموړي ویلي د محمود عباس او د کمیټې د نورو غړو استعفا یوه خالیګه رامنځته کړې او دا مهال د فلسطین د ملي شورا څخه غوښتل سوي چې په یوه میاشت کې د اجرایه کمیټې نوي غړي وټاکي. دا کمیټه د فلسطین په ازادي بخښونکي سازمان کې د پریکړې کولو تر ټولو مهمه مرچه ده. او د شمالي کوریا او جنوبي کوریا استازي نن په لوړه سویه دوهم پړاو خبرې کوي. سو په خپل منځ کې هغه کړکېچ پای ته ورسوي چې دواړه هیوادونه د جګړې تر بریده نږدې کړي دي. پرون د پانمنجوم د اوربان په کلي کې چې د دواړه هیوادونو په پوله کې پروت دی څلورو جګپوړو چارواکو خبرې وکړې چې تر نیمې شپې پورې دوام وکړ. دغه استازي د شمالي کوریا پر هغه ضربالاجل وغږېدل چې جنوبي کوریا ته په پوله کې د لوډ سپیکر په وسیله د خپرونو د بندولو او یا له پوځي اقدام سره د مخامخ کېدو په اړه ورکړي دي. شمالي کوریا د چمې په ورځ له جنوبي کوریا سره په پوله کې جنگي حالت اعلان کړ. د خبرونو پای.
لاس پچې او اته دقیقې دي. تاسو زموږ شاخله ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د دې خبرونه په دوام کې واورئ. طالبانو د کابل په پرونی حمله کې لاس لرل رات کړل، خو د چارو کارپوهان وایي
دوی لپاره دې څو د خپل قوت معلوم ته د خپل قوت وښي، خپل یووالی وښي، نو دوی دغه حملو ته زور ورکړی دی.
د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي وایي داعش ورڅخه په زور بیعت غواړي. ځینې افغان کارپوهان له پاکستان سره د امریکا د مرستو ځنډېدل د افغانستان په وړاندې د پاکستان له سیاست سره بې ارتباطه نه بولي.
اوباما ته داسې اسناد رامنځته کړی چې اوس اوباما وایي که چېرته موږ دغه مرسته پاکستان ته وړاندیز وکړو کانګرس یې نه مني.
افغان آریانا هوایي شرکت وایي سعودي عربستان ته د حج لپاره د افغان زیارت کوونکو د لیږلو ستونزه حل کړې ده. د بشري حقونو کمیسیون د افغان ښځو شغلي مسؤلیت له ګواښ سره مخامخ بولي.
د ښځو د حقونو پرمختګ په افغانستان کې د ښځو د ژوند داسې یو حالت کې دی چې ماتېدونکی ده.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیسې لړۍ لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. لمرنه راپور د کابل د پرونی ځانوژن کې حمله په ارتباط دی چې د تلفات شمیر 200 ته رسیدلې او پلسکونو نورې ټپیان کړی دي. دا حمله د مکرویانو په سیمه کې د یو روختون مخې ته شوې ده. د کابل امنیه قمندانی وای د بریت هدف د بهرنیو موټرو کاروانو خو قربانیان ملکی وګړي دي. د ورکړ شویو راپورونو له مخې په دې حمله کې 12 کسان وژل شوي او شپږ شپته نور ټپیان دي. ناتو وای په وژل شویو کې درې ملکی امریکایي قراردانیان هم شامل دي. له دې امریکایانو څخه یوې ځای پر ځای وژل شوی او دوه نورو وروسته د سختو ټپونو له کبله ساور کړی ده. پیشاد په مکویانو کې د شینو زاده په نوم د یو شخصي روختون مخې ته شوې. د دې روختون یو ډاکټر مجیب الله تورکی پرون له پیښې څو شېبې وروسته آزادي رادیو ته وویل
تقریبا یو 50 کسان زخمیان چفانې چې موجود تم ده فدان خپل پرسنل چفانې کسان هغه مریضان چې د دې ډېر خوښ شوي دي او هغه سره چې خلک زخمي شي هغه راسن د خونه انتقال شي نور چفخانو ته.
دو عینی شاهدانو چې د پیښې سیمه یې لیدلې د آزادي رادیو ته د پیښې په اړه داسې وویل
چون ما د حضور حاضر داشتیم که مردار به دست خود انداختیم و سیاسترها چند تا طفل مسکین اینجا کراچیونایی که سیگرت فروش بود کلی نانوار خانه بود.
وصله والو طالبانو له پیش څو ساعت وروسته په دې بریټ کې لاس لرل رد کړل. طالب ویان زبی الله مجاهد رسنوی ته په یو استبولی خبر کې ویلی په دې حمله کې چې ولسی خلکو ته مرشوب لاړول لاس نه لري. وصله والو طالبانو تر دې مخکې هم په داسې بریدونو کې لاس لرل رد کړی چې ډیر ولسی خلک پکې وشل شوی وي. تر اوسه بلې کومې ډلې هم د دې بریټ مسؤلیت په خاړه نه دی اخیستې. افغان امنیتي کارپوهان وایي د حکومت وصله وال مخالفان غواړي د ملا محمد عمر د مړینې د افشا کېدو وروسته په دا ډول بریدونو خپل ځواک څرګند کړي. د امنیتي چارو افغان کارپو عتیق الله امرخیل په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
یو خدام مسله د مرګ د ملا عمر سه او په دغه باندې تور ولګید په طالبانو باندې چې دوی سره اختلافات پیدا کړي او ما باندې سره راغلي دي ضعیف شوي دي. چې څه دي لپاره دې څو تخپل قوت معلوم کړه خپل قوت وخي خپل یواله وخي نو دوی دغه حمله ته زور ورکړی.
د افغانستان ولسمشر په یوې اعلامیې کې د کابل د استوګنې په سیمه کې د برید په سختو ټکو غندلی. محمد اشرف غنی ویلی د حکومت وسلوالو مخالفانو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او اوس دا ډول بریدونه کوي چې قربانیان عام افغانان دي. افغان ولسمشر ژمنه کړې چې د هغو کسانو پر ضد به چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس لري له ټولو امکاناتو کار واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما هم د خپل ټویټر پاڼې له لارې د کابل پرونی حمله غندلې او د حکومت له مخالفو وسلوالو یې غوښتي چې سمدستي پر ولسي خلکو بریدونه ودروي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 شپږ دی دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه هم مهیروي. د ننګرهار د بیلابیل ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وی خبر پانی کې خلکو ته خبرداري ورکړي چې له دې ډلې سره بیعت وکړي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل چې داعش ډلې له 200 ډیر کسان نیولي او یو شمېر په بمونو الوزولي دي. دوی وایي چې چیرې حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کوي وضعیت به تر دې هم خراب شي. په دې اړه د ناجی صافی راپور واوري.
په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور په پرخېدو سره د محل د دې ولایت اوسیدونکو وایي هغه کسان چې له دې ډلې بیعت و نه کړي له بیلابیلو تاوتریخوالو سره مخ کیږي. یو شمېر اوسیدونکو چې له بیلابیلو نامنو سیمو جلال آباد ښار ته راغلي د نومونو له اخیستلو پرته له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې داعش ډلې د دوی کورونه سوځولي او ډېری خلک یې بندیان کړي دي. د دغه کسانو له ډلې یو تن چې د نوم له اخیستلو ډډه کوله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خلکو نه دا غوښتنه کړې که موږ سره بیعت کوي دې درې له به راځئ که موږ سره بیعت نه کوي تاسو نه شئ راتلی. داعش سره تقریبا اوس هم 2-2.5 کسه اوس هم داعش سره بندیان چې دي موږ په معلومات نه تر لرو چې ژوندي دي پرېښي نه دي پرېښي وژلي دي پرې همدغه ماده او اعلان کړي چې تا ته مطلب کونډه وي پېغله لور دا موږ له راکړې خو لا اوسه پورې عملي کړي نه دي.
دوی وایي چې دا مهال داعش ډلې د ننګرهار د اچین نازیان هسکې مینې او سپینغر ولسوالیو ډېرې برخې نیولې دي. په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي د داعش ډلې د تاوتریخوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
انسانان چې عوامو
بو او کار تو کچھ لاس لبور اغلا اغای زان سر بول توکی بمونو کی والو زول او توکی چڑو تا واشول توکی تخلمانی علال سر سری و بی پارولی دی وسم لگیا دی اما سر خل سرم لگا اما اور کری گن
تر دی وران دی دایش پا یو اخ پر اکڑی ویڈیو کی دا چین ول سالی لستن و سیدون کی لطالبانو سر داری که پتور پا بمون والو زولی دی دا شنوارو یو بل و سیدون کی پا دیار آزادی رڈیو تا ویل
دا خوار غریب خلق دی پوالا چې د پارتان جین کې وایي چې دا ما دا چې د خودلی وایي دا لپاره امارات کې دیولیا په تحریک کې دیولیا په بل ګول کې دی د شپانه رانیولی او دا خلک رانیولی چې دا څوک هلته دړونو د لرګو تالونه او لرګي خرڅول هغه خوار غریب په کلی کې نیولی دي دا خواران پاتې خپل زنانه او ماشومان سره روان کړي دي
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکو نظر هم واخلو خو له پرلپسې اړیکو نیولو وروسته د دې ولایت چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه خو تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې د دغې ډلې په وړاندې پراخ عملیات کړي او دا ډله به خپل هدف ته ونه رسېږي
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي له پاکستان سره د امریکا د کالنیو مرستو د ځنډ او علت د امریکا په خلکو او کانګرس کې د پاکستان په وړاندې د مخالفو نظرونو رامنځته کیدل دي. دغه کارپوهان وایي که چیرته پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې د دوی په وینا دوه مخی سیاست پر مخ بیایي او د افغانستان په چارو کې مداخلو ته دوام ورکوي نو باید ورباندې بندیزونه ولګول شي. قاسم سولمل د سیاسي چارو له څو کارپوهانو سره ژغېدلی او په دې اړه یې د راپور برابر کړی دی.
داسې ښکاري چې وروستیو پیښو او حالاتو د افغانانو ترڅنګ نړیوال هم دې ته اړ کړل څو له تروریزم سره د رښتینې مبارزې لپاره پر پاکستان فشار راولي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي په امریکا کې دننه په ځانګړې توګه د پاکستان په وړاندې د دغه هیواد په کانګرس کې رامنځته شوو مخالفتونو د امریکا حکومت اړ کړ څو له پاکستان سره خپلې کلنۍ مرستې وځنډوي.
طبیعي خبره ده چې دغه ټولو عواملو لاس یو بل سره ورکړه او اوباما ته داسې اسناد رامنځته کړل چې اوس اوباما وایي که چېرته موږ دغه مرسته پاکستان ته وړاندیز وکړو کانګرس یې نه مني. هغه دا چې په پاکستان باندې دومره ثبوتونه او شواهد رامنځته شي.
خو نوموړی وایي د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت وروستي دریځ او نړۍ دې ته متوجه کول چې دغه هیواد د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او په ورانکار حملو کې لاس لري د هم د امریکا د حکومت په وروستي اقداماتو بې تاثیره نه و. پاکستان له تیرو شاوخوا دیارلسو کلونو راهیسې له ایتلاف څخه د ملاتړ د صندوق په نوم له امریکا څخه هر کال یو میلیارد ډالر ترلاسه کولی او له 2001 کال را په دې خوا یې له دغه هیواد څخه دیارلس میلیارده ډالر مرستې اخیستې دي. خو اوس دا مرستې له دې امله ځنډول سوې چې امریکا د حقاني شبکې په وړاندې د پاکستاني دولت اقدامات ناکافي بللی دي. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر او د واشنگټن د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي له ازادۍ وروسته سره په مرکه کې دا اقدام د اقتصادي ضربې ترڅنګ له سیاسي اړخه هم د پاکستان په زیان وباله. افغان چارواکو په وروستیو کې پاکستان د افغانستان سره د نه همکارۍ په خاطر ملامت کړ او ویل چې دا هیواد په افغانستان کې د ورانکارو حملو تر شا لاس لري. د حکومت اجرایي ریاست هم ازادۍ وروسته وویل که پاکستان د کابل لخوا په وړاندې سوي ضربه لجل عمل ونه کړي نو افغانستان به د دغه هیواد له دوه مخو سیاستونو او نه همکار کاری په خاطر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي او پوځي چارو بل کارپو جاوید کوهستاني وایي د پاکستان د روان سیاست د دوام په صورت کې لازمه ده چې پر دغه هیواد د نړۍ لخوا بندیزونه ولګول سي. شغلی کوهستاني وایي که چیرې پاکستان په دغه هیواد کې د تروریزم له منځه وړلو ته چمتو نه سي پر دغه هیواد باید بندیزونه ولګول سي څو د نړیوالې ټولنې تر فشار لاندې راسي او زه دا ګټور بولم. خدای وایي بل نظر دا دی چې که پاکستان د نړیوالې ټولنې لخوا منځوي کېږي نو په دغه هیواد کې د بنسټپالو ډلو ودې ته لا نوره زمینه برابرې شي. په ټوله کې کارپوهان وایي پاکستان تل له فرصتونو څخه په خپله ګټه کار اخیستی دی او نړیوالې ټولنې هم د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان له ادرسه رول لوبولی دی. دوی وایي اوس وخت رارسېدلی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت له رامنځته سوو حالاتو پوره ګټه پورته کړي او داسې اقدام وکړي چې پاکستان په افغانستان کې د ورانکارو کارونو بندولو ته اړ کړی سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو سلیکلي
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره پر پاکستان د امریکا لخوا د مرستو زندیدو او د الکترونیکی تذکرو په پروسه کې پیدا شو ستونزو ته ځانګړي کړی دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې پر پاکستان د امریکا د مرستو بندیدل له ترهګرۍ سره په مبارزه کې غوره اقدام دی. په مطلب کې د چارو د کارپوهانو په حواله ویل شوي چې دغه اقدام به طالبان کمزوري او د سولې له بهیر سره به یو ځای شي. د مطلب لیکوال ویلي که امریکا په دوامداره توګه پر پاکستان خپل مرستې بندې کړي دا په مستقیمه توګه د افغانستان پر جګړې باندې اغیز کوي. انیس دولتي ورسپانې هم دې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې پر پاکستان د امریکا د مرستو بندول په دې معنا دی چې د اسلام آباد تر وړاندې د واشنگټن سیاست بدل شوی دی. په سرمقاله کې راغلی چې پاکستان له 2001 کال راهیسې د امریکا لخوا 13 میلیارده ډالره ترلاسه کړي، خو اوس چې واشنگټن پوه شو چې پاکستان دوګونی سیاست لوبوي دا مرستې پرې بندې کړې. سرمقاله لیکونکي ویلي له تیرو 13 کلونو راهیسې افغانستان دا چیغې وهلې چې د ترهګرو ځالې په پاکستان کې دي، خو امریکا په دې خبرو ځان کون اچولی و. د ورځپاڼې په باور امریکا باید یوازې پر پاکستان د مرستو پر بندېدو اکتفا ونه کړي، بلکې عملا په هغه هیواد کې د ترهګرو د له منځه وړلو هڅې وکړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا د الکترونیکي تذکرو په پروسه کې موجوده ستونزو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د دې تذکرو ویش له 2 کلونو راهیسې معلق پاتې دی. په سرمقاله کې راغلي د تذکرو د ویش د ځنډ اصلي لامل په دې تذکرو کې د قومیت او هویت د ذکر کولو موضوع ده چې په اړه یې د حکومت دننه بیلابیل نظرونه موجود دي. سرمقاله لیکونکي ویلي که د تذکرو د ویش په اړه ژر اقدام ونه شي مرسته کوونکي ادارې به خپلې مرستې پرې ودروي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا ویلي الکترونیکي تذکرې ډېرې ګټې لري، خو په دې تذکرو کې باید د هر قوم هویت مشخص شي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي چې په تذکرو کې د افغان کلمه لیکل هم مهم دي، خو تر څنګ یې باید د هر چا قوم هم مشخص شي.
له فساد سره د مبارزې د څارو ارزونې د خپلواکې ادارې وروستۍ څېړنې ښیي چې د پوهنې وزارت په بیلو برخو کې فساد موجود دی. د دې ادارې مسؤلانو وویل په یاد وزارت کې شته فساد د زده کړو په سیستم ناوړه اثر کړی دی. له دې وړاندې د سیګار په نامه یوې څېړنیزې موسسې هم ویلي وو چې د پوهنې وزارت چارې له فساده پاکې نه دي. د پوهنې وزارت بیا وایي چې د دې ادارې د راپور له وررسېدو وروسته به په شویو اداګانو څېړنې وکړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان په پوهنې وزارت کې د فساد د موجودیت په هکله د ځینو څېړنیزو موسسو د پلټنو په لړ کې دا ځل د اداري فساد پر وړاندې د سار او ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې د دې وزارت په بیلابیلو برخو کې فساد موجود دی او د زده کړو پر چارو یې ناوړه اغېز کړی دی. د دې ادارې مسؤلینو د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پوهنې وزارت د ښوونکو په استخدام، د ښوونځیو په تشکیلاتو، د امتحانونو په ارزیابۍ او داسې نورو چارو کې حقوقي او مسلکي معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي. د دې ادارې اجرایي رئیس راشد بهروز وویل
55% معلمین موجود در سکتور معارف
د پوهنې په سکتور کې 55% ښوونکي د دې دندې لازم شرایط نه لري. داسې هم شته چې ښوونکي نشته خو نومونه یې په راجستر کې دي. د امتحانونو په نتایجو کې نمرې بدلې شوي او یا په لیست کې نور خلک شامل شوي دي. د وویل دا ارزیابي د کابل، هرات، ننګرهار، بلخ، بدخشان او لغمان په ولایتونو کې له سلګونو ښوونکو، زده کوونکو او عامو خلکو سره د ناستو، مرکو او هم د دې ادارې د مسؤلینو د څېړنو پر مټ په 4 میاشتو کې ترسره شوې ده. د دې کمیټې په ارزیابیو کې دا هم راغلي چې ځینې ښوونکي د پیسو، د سیمه ییزو چارواکو او د ملي شورا د یو شمېر غړو د واسطو په اساس مقرر شوي دي. تر دې وړاندې د سیګار په نامه یوې څېړنیزې موسسې هم د پوهنې وزارت په بیلابیلو برخو کې د فساد د شتون راپور خپور کړی دی. د سیګار په راپور کې دا هم راغلي وو چې په ځینو سیمو کې ښوونځي نشته خو په تشکیل کې ورته بودیجه ځانګړې او مصرف شوې ده. په عین حال کې د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یادې کمیټې راپور تر اوسه نه دی ورسېدلی او که ور ورسېږي په هکله به یې څېړنې وشي. ده وویل له یادې کمیټې به وغواړي چې د خپلو ادعاګانو په هکله کره ثبوتونه هم وړاندې کړي. ښاغلي حقمل دا ادعا بې بنسټه وبلله چې ګواکې په ځینو ښوونځیو کې ښوونکي نشته او تنخواګانې اجرا کېږي.
زمګه ټول ګمارنې د قانون پر بنسټ د آزاد رقابت لارې کیږي. موږ یوازنی وزارت یاستو چې تر 95 سلنې پورې مو بشپړه کړې ده. موږ ټول هغو راپورونو چې په واقعیتونو ولاړ وي د هغو هرکلی کوو. هغه څه چې له واقعیتونو نه لرې وي د معارف لپاره به د منلو وړ نه وي. هیڅ معلم، هیڅ ښوونځی او هیڅ مامور په معارف کې داسې موږ تر اوسه نه ده تر سترګو کړی چې هغه د فزیکي شتون ونه لري خو هغه ته د پیسې ولاړې شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی یو کمیسیون ګمارلی چې په پوهنې وزارت کې اداري فساد وپلټي. د ګمارل شوي کمیسیون رئیس او د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د هیواد د ښوونکو شمیر څه باندې 2 لکه او د زده کوونکو یې څه کم 10 میلیونه ته رسیږي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
داود امریکا شخ آشنا نوری خپرونی ده ماشام لعو بچه ورسته پا منزنی سپا دولس شپشنیوی عورده شی د سهار لعو بجو تا ماشام تر او بجو پری د آزادی رادیو عوری. د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسون د WAF د راپور په تایید وایي چې د افغان میرمنو شخصي او شغلي مسؤلیت له خطر سره مخامخ دی. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو پرمختګ او ژوند دا مهال یو ماتیدونکی حالت لري. په دې اړه ناجیه صاحب راپور اوروي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په دې هیواد کې لا هم د ښځو وضعیت د ډاډ وړ نه دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې حکومت باید د ښځو د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي او پرې نه ږدي چې ښځې شاتګ وکړي. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د ښځو وضعیت له ګواښ سره مخامخ دی.
د ښځو د حقونو پرمختګ په افغانستان کې د ښځو د ژوند داسې یو حالت کې دی چې ماتېدونکی ده. د ښځو وضعیت لا اوس هم ډېر ثبات نه لري او دا پرمختګ داسې ثابت شوی نه دی چې شاته تګ پکې موجود نه وي. شخصي مسؤلیت او شغلي مسؤلیت د ښځو تر ګواښ لاندې دی.
نوموړي همدارنګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قانون نه تصویب، امنیتي ستونزې په ولایتي شورا کې د ښځو د چوکیو کمول او یو شمیر نور مسایل د افغان میرمنو د فعالیتونو په وړاندې د لویو خنډونو په توګه یاد کړ. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې WEF یا د اقتصاد نړیوالې ټولنې د 2015 کال په راپور کې د افغان میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د سازمان همدارنګه افغانستان د هغو 10 هیوادونو په لیست کې شامل کړی چې ښځې په ناوړو شرایطو کې ژوند کوي. خو د افغانستان د ښځو وزارت بیا د اندېښنې بې ځایه ګڼي چې افغان میرمنې په ناوړه وضعیت کې دي او د دوی پرمختګونه له خطر سره مخ دي. د دې وزارت د اړیکو مسؤله هیلې اعظم نیکزاد وایي چې دا مهال ښځې په بیلابیلو برخو کې د پام وړ فعالیتونه لري.
کوم راپور چې خپور شوی زه هغه نه تاییدوم. زما نظر دا دی چې موږ د شرایط د ښځو د وضعیت د پرمختګ او بهبود لپاره هیله بښونکي ګڼو. دا په دې دلیل چې موږ په کابینه کې د څلورو ښځو د حضور شاهدان یو. همدارنګه د ولایتونو په کچه موږ دوه میرمنې لرو چې کار کوي، خو له دې سره بیا هم دا تغیرات کافي نه دي او هیله من یو کوم کال چې په مخکې لرو افغان میرمنو ته له بریاوو ډک کال وي.
خو له بلې خوا ښځینه فعاله همیرا حقمل وایي افغان میرمنې چې په تیرو کلونو کې کومې لاسته راوړنې درلودې اوس مهال د بېلابېلو عواملو له وجې د لاسته راوړنې د لمنځه تلو په حال کې دي.
واقعا د افغانستان د میرمنو وضعیت د 2014 کال نه په دې خوا کاملا د خرابۍ په حالت کې روان دی. متاسفانه هرې خواته چې ګورو هغه لاسته راوړنې چې موږ تقریبا په 200 کال کې هسته په شکلي او په نسبي شکل درلودلې هغه مو هم د لاسه ووځي او ټول ورته ګوري.
خو افغان حکومت ژمنه کړې چې د ښځو د وضعیت ښه کېدو لپاره به جدي هڅې وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته را استولې دي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت لیکلی و مش په هلمند ولایت کې د برېښنا ستونزې لرو. دا 15 ورځې کېږي چې مش برېښنا نه لرو. یو بل اوریدونکی محمد نبی لیکلی دی و په هلمند کې جنگ ډیر تیز دی، خدای دې خیر کړي. عبدالواسع هلمندوال ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې وای زما په نظر د کابل پرونی حمله طالبانو کړې ده، خو کچیری دا حمله په امنیتی ځواکونو شوې وای او امنیتی ځواکونو ته مرجوب لاوښتې وای، بیا به طالبانو د حقې مسؤلیت په غاړه اخیستی و. نور محمد کامران د لوګر ولایت څخه لیکلی دی په اوسنیو الکترونیکی تذکیرو کې د اسلام او افغان نوم ذکر باید ذکر شي. او محمد مدنی له نورستان ولایت څخه لیکلی دی طالبان د پاکستان په لمسه په افغانستان کې ورانکاری ته دوام ورکوي، بمونه چوي او بیګنا افغانان وژني. تاسیز مشخ لازادی رادیو آوری لس بجی او دیرش دقیقی شوی ده لندو خبرونو وقتی سید کمال شا عارف ده دیسات لند خبرون آوروی.
او فهم ولس مشر اشرفانی او ملګرو ملتونو په کابل شار کې پرونی چاودنه په سخت ټکو غندلې ده. د ارینا افغان هوای شرکت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره د زیارت کوونکو د لیږلو په پروګرام کې که څه هم بدلون راغلی، خو لا هم د زیارتوالو د استولو لپاره کافي وخت لري. چارواکي وایي د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 50 وسلوال طالبان وژل سوي دي. په دایکوندي ولایت کې د سړک اړې مین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل سوي دي. د بریتانیا د بهرنی چار وزیر فلیپ هاومند په تهران کې د بریتانیا سفارت پرانیزي. د هندوستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې د پیلېدو څخه یو ورځ مخکې لغوه شوې. د مشک ته نږدې د دوما په نوم پر ښارګوټي راکټ برید کې تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د فلسطین د ازادي بخښونکي سازمان د اجرا کمیټې له مشرتابه استعفا کړې. او د شمالي او جنوبي کوریا استازي نن په لوړ سویه د دوهم پړاو خبري کوي، څو په خپل منځ کې هغه کړکېچ پای ته ورسوي چې دواړه هیوادونه د جګړې تر بریده نږدې کړی دي.
لاند خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د روان خبرونه په دوام کې سربېره پر دې چې 219 پروګرامونه لرو، مخکښ شتیا او ژوند په شیبو کې د غرس د ژوند رنگونه هم درورو، خو مخې تر دې دوه راپورونه. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون وایي د دغه کمیسون د غړیو له لوري راټول شوي نظرونه په سلو کې نیوي سره ورته دي او ټول په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي. د دې کمیسون رئیس شاه سلطان عاکفي پرون د مشانو جرګې له غړیو سره په یوه مشوره کې غونډه کې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره د خلکو د غوښتنو او نظرونو په اړه معلومات ورکړل. قسیم سولمل د هغه د څرګندونو جزئیات اوروي.
د افغانستان د انتخاباتي سیستم په اړه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا په راټول سوو سپارښتنو کې یو اساسي غوښتنه دا ده چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د خپلو کارونو په اړه ځواب ورکوونکي وي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي خلکو دوی ته په خپلو پیشنهادونو کې دغه راز غوښتي چې په ولسي جلګه کې باید سیاسي ګوندونو ته ونډه ورکړل سي، په دغه جلګه کې د ښځو ګډون زیات سي او تر انتخاباتو مخکې د رای ورکوونکو برخلیک د روښانه کړل سي. د دغه کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي د شنبې په ورځ د مشران جرګې له غړو سره په یو مشورتي غونډه کې ویل چې د انتخاباتي سیستم په اړه په راټولو سوو نظر پوښتنو کې پر اصلاحاتو ټینګار سوی دی.
خوشبختانه کې 90% نظریات مشابه
دی، ویل نیک مرغه چې 90% نظرونه یو شان و. ټولو په یو خوله ویل چې اصلاحات په انتخاباتي سیستم کې اړین دي او راتلونکي انتخابات نه باید له اصلاحاتو پرته وسی. د شغلی عاکفي د معلوماتو له مخې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړو د هیواد وو زونونو ته سفرونه درلودل او د افغانستان د انتخاباتو د سیستم په اړه د 1500 کسانو نظرونه او مشورې راټولې کړې دي. د مشران جرګې غړو هم په دغه غونډه کې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره ځینې سپارښتنې وکړې. د انتخاباتي کمیسیونونو د ځواب ورکونې ترڅنګ په تیرو انتخاباتو کې د متقلبینو مجازات، د انتخاباتي حوزو راکمېدل او د رای ورکونکو د لیست روښانه کول د سناتورانو له اساسي غوښتنو څخه وې. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی د ولسی جرګې د رخصتیو تر پای ته رسېدو مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره حکومت ته د یو لړ پیشنهادونو لست وسپاري. په همدې حال کې د مشران جرګې مرستیال محمد عالم سیتیار وایي اساسي شرط د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره د حکومتي چارواکو اراده ده.
برای آوردن اصلاحات در امور انتخاباتی
دی وای په انتخاباتي چارو قوانینو او د غرض د مربوطه کمیسیونونو په تشکیل او صلاحیتونو کې د اصلاحاتو لپاره د افغانستان د مشرانو اراده او پریکړه اساسي شرط دی. خلک تمه لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په پوره بی طرفۍ سره کار وکړي او انتخاباتي سیستم اصلاح کړي. دغه کمیسیون درې میاشتې وخت لري څو په انتخاباتي سیستم کې اړین بدلونونه راولي.
آریانا افغان هوای شرکت حق اوازی رد کرد چه گوکی در قاهری هوای شرکت سعودی عربستان تا در افغان حاجیانو لیشتول نعملی کوی. پاین وقت که در حج و اوقاف وزارتوی تروس افغان حاجیان پرت لسنون زیپ منظم دول سعودی عربستان تا استول کیشید. تفصیل در خان محمد سین پراپور کی.
که څه هم آریانا افغان هوای شرکت دا منی چه د افغان حاجیانو په لیږد کې لږ څه بدلون راغلی، خو سعودي عربستان ته د لیږدولو لپاره کافي وخت شته دی. د دې شرکت رئیس داود شریفي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قاهرې هوایي شرکت د هرات ولایت د هوایي ډګر د امنیت او کیفیت په حق اندېښنې لرلې، خو دا اندېښنې په کابل کې د مصر له سفیر سره په خبرو کې حل شوي دي.
دوی سره یو تشویش پیدا شوی چې گویا د هرات میدان د نشست و برخاست لپاره مصون نه دی. دوی د خپل سفارت نه کابل کې پوښتنه کوي او سفیر ته ورته مثبت جواب ورکړی دی. نن په اغلب ګمان دا مشکل به حل شي. حتما موږ کوشش کوو، تر اوسه هم دا کار پرې ایښی نه دی او که چېرته پوه شو چې نه دی بیا لاس په کار کېږو، امکانات نور هم ډېر دي.
په خاطر دې سعودي عربستان ویلی و چې هر هغه تیاره چې 25 کاله کارېدلې وي د سعودي په هوایي ډګرونو کې به ورته د کېناستلو اجازه ورنه کړي. د همدې له امله افغان حکومت د نورو هیوادونو د تیارو کرایه کولو ته اقدام وکړ. په دې لړ کې آریانا افغان هوایي شرکت د کابو آیر او قاهرې آیر له شرکتونو سره تړون وکړ چې د کابل، هرات، بلخ او کندهار له هوایي ډګرونو څخه به په یوه میاشت کې 23,250 افغان حاجیان سعودي عربستان ته لیږدوي. په عین وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږدولو لړۍ د ترتیب شوي مهالویش سره سمه پر مخ ځي او تر اوسه څه باندې 1,600 حاجیان لیږدول شوي دي. د دې وزارت د خپرونو رئیس حبیب الرحمن صالحی ازادي راډیو ته وویل چې د حاجیانو د لیږدولو مسؤلیت د آریانا افغان هوایي شرکت په غاړه دی او تر اوسه په دې پروسه کې کومه ستونزه رامنځته شوې نه ده.
نږدې 1400 نفره په درې پروازو کې تنظیم شوي دي، تللي دي، باقي مانده چې دي هغوی کار هم تنظیمېږي. نن زموږ پروازونه له هرات نه دي، موږ له څلورو زونونو پروازونه لرو چې زون د مرکز ده، زون د قندهار ده، یو زون د هرات ده او زون د مزار شریف ده. اوس پورې هېڅ نوه سرتګي په دې موره کې نه ده راغلې او دا نورمال حالت کې دي روان.
خاغلی صالحی وویل د دغو تیارو په هر پرواز کې 1502 حاجیان لیږدول کېږي. د حج او اوقاف وزارت هیله ښیي چې دغه پروګرام د حج د مراسمو تر پای پورې پرته له ستونزو ترسره شي. آریانا افغان هوایي شرکت ډاډ ورکوي چې د قاهرې هوایي شرکت به ډیر ژر خپلې تیارې دغو پروازونو ته آماده کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ژوند رنګونه.
زما نوم شکیبا دی.
د کور کوم کارونه دی خوښیږي او ډیر کې؟
زما کاسیو پیالې پریمیتل ډیر خوښیږي. نو کور کې چې زه اوسم نو کاسیو پیالې پریمی زما
دیګای څنګه ده؟
البته دیګ سره مې دونه شوق علاقه نشته ده، خو چې کله څوک نه اوسي کور کې نو مجبور یم چې دیګ وکم.
نو ولې د دیګ کاسیو سره علاقه نشته؟ علت څه ده؟
نه پوهیږم، خو نه مې خوښیږي.
سخت ده؟
البته لږ سخت هم ده.
کاسیو پیالې دي اسانه دي؟
کاسیو پیالې هم اسانه دي، او البته د کوټو جر کول دیګ مې بده راځي.
وړه وړه
واړه واړه سپک سپک.
به دیگه چو کی؟
خور میده، وریندر میده، هغه کی؟
کوم شاین دی خوښیږي درته پخې کی؟
البته زما تور بانجان ډیر خوښیږي، نو هفته کې دوه دفعه درې دفعه پخو.
تور بانجان خو څو رقمه پخې کنه؟ سره قبل ته خوښیږي پخې.
البته زما بانجان برنی ډیر خوښیږي.
چکی سره که مستو سره
البته چکی سره
وګم پکې
وګه پکې اوسی همداسي اوسی مسات تور بنجان اوسی
به چکل غواری فرمایش ورکې د سره ته پخې کې هغه خپل پخې
هغه معمولا هغه پېږي چې زما سره کوم پخې کې نو ما سي پخې راته
کومه خو بنوي چې ورس خپل پخې کا
البته کوي وای نو مجبور يم چې چېګه شو خپل پخې کوم
به دې زري
ولې نه پخوالای شم
یعنی زه خو دې خو کینه
او نه کوم
نور دې کور کارو کې کوم کار رس دې زیاتې پترځي
کالی پریمنتل دي
سخت دغم
البته سخت نه دي آسان دي بلې مې راځي نه مې خوخېږي
کته دې یو کور کې چلته یوازې د ټول کور د فغاړي بیا څکې
نو بیا غوښ کې مجبور يم چې وکم
بیا نو کښې که بدې کوې
غوښ که ښیي که بدې هر چې خوش آمد پیش آمد نو باید چې وکم
ډېره زیاته
مننه تاسو نه
مخکښې ښځې
احمد شیبریم دا اونۍ په خپرونه کې د جوزجان په ولایت کې د فیصابات ولسواله ساحره شکیب را سره ده د یوې ولسوالۍ د چارو پر مخ بیولل د یوې افغان میرمنې لپاره ګرانه نه دي ساحره جان څه شي دا جرات تاسو ته درکړی دی چې د افغانستان غوندې په یوې ټولنې کې د ولسوال په صفت کار مخته یوسئ
دا جرات ما ته د زندګي رنګونه دردونه چې لیدلی دی هغه مشکلاتونه سبب شو چې زه جرات پیدا کړم یا د تصمیم په زندګي کې ونیسم د خپل مشکلات په مقابل کې مبارزه وکړم او تسلیم نه شم
نو د افغانستان شرایط خو بهتره شوي نه دي نو اوس هم خپل امنیت ته تشویش نه لري
تشویش لرم په امنیت کې تشویش لرم هم په دې هم امیدواره یم چې زمونږ اردو ملي دی پولیس دی اوس ټولو ښارو ولسوالۍ ته د ښځې شای مدني په نام کښې دی د هغې په اساس زه امیدوار په دې یمه چې په افغانستان کښې صلح راځي په دې اساس زه ډېر امیدواره یم تر اوسه مې چې مبارزه کړې په بې عدالتي بې قانوني مقابل کښې بیا هم مبارزه کوو مونږ ښځې د دې تصمیم واخیستلی یو چې افغانستان دوباره آباد او آرام کړو
که د امنیت له موضوع یوه بلې مسلې ته راشم د افغانستان په څېر ټولنه کې د ولسوالۍ د چارو د پر مخ بیوړلو کار د یوې میرمنې لپاره سخته نه دی
په هغه وخت سخته ده چې خلک نه مني او خلک هغه سره همکار نه وي زه خوشبختانه داسې خلک لرم داسې خلک په ما ولسوالۍ کښې دی زما سره ډېر همکاره دي حتی مونږ څلور سوه خدشي میروګانو لرو په د پولیس د پالو څخه زما د ولسوالۍ د پالو څخه زما سره همکار دی او ما ته د خور او مور او خپل ننګ په سترګه ګوري او شپه ورځ د امنیت تامین سره زما سره همکار دی زه امیدوار په دې یمه چې دښمن تر اوسه خو موافق نه شي ډېر پلانونه لره زما د حیات سره زما د ژوند سره دښمنان موافق نه شي و بیا هم موافق نه شي خو مشکلات شته د ټول ژوند کښې مشکلات شته دوست افغانستان ټول ځایونه مشکلات شته اما زه د نور دوستانو د مشکلات څخه تسلیم شو بیا ژوند خو نه شي کولی ما د افغانستان له آب هوا څخه تنفس کړی دی ژوند کړی دی بیا زه نه غواړم چې بل کشور ته ځم آسوده ارام زندګي کړم بلکې د بل نسل ته دا الګو دا اساس هغه ته وسپارم چې هغه هم جرأت وکړي او د مشکلات او د بې عدالتۍ په مقابل کښې مونږ سره مبارزه
ساحره جان شکیب چېرته چې تاسو کار کوئ ممکن هلته طبیعي خبره ده مختلف قومي خلک وي او ځینې کسان شاید د ښځو د حقونو درناوی ونه کړي احترام ورته ونه کړي نو ستاسو کار له مشکلاتو سره نه مخامخ کېږي اداري کارونه مې مطلب دی
په اداري کار کښې هم مونږ پالیسي لرو مونږ وظایف لایحه لرو د هغې مطابق سره د خپل خلک سره رویه کوو خپل خلک سره فرضاً کار کوو له هغه سره کوم مشکل نه لرم زموږ ولسوالۍ ته پښتون شته تاجک شته ازبک شته، عرب شته، او ترکمن شته زندگی کوي. نو پنځه ملیتونه د هغه سره زندگی کوي، ژوند کوي. نو په اداري کارونو کې زه ټول ملیتونه ته یو نظر ګورم، څنځه د دولت نماینده یم. ټول اداري کارونه منظم دي، کوم مشکلات تر اوسه خو نشته. د اداري شکل هم د امنیتي شکل لحاظ او د مردمي لحاظ.
سهر جان شکیب، د مخکښو ښځو د پروګرام په دې وروستۍ برخه کې کده پوښتنه وکم، کیدای شي چې په افغانستان کې ډېرې داسې نجونې او مېرمنې وي چې تعلیم یې کړی دی خو دا جرأت نه کوي چې یوه ولسوالي مخ ته یوسي، تاسو هغوی ته څه لارښوونه لرئ؟ څه ورته وایاسئ؟ څه پیغام ورکوئ؟ سې
د بل خورن کې استعداد لري، توانایي لري، دا پیغام لرم چې د خپل استعداد او توانایي د ژوند کې استفاده کړي. تاسو پوهیږئ افغانستان د یو صنعتي جامعه ده، د افغانستان جامعې نور خورونه چې جرأت نه کوي هغو د صنعتونو ته تسلیمه دي. موږ دغه د صنعتو سره مبارزه نه کوو، یا هم دا جامعه په همین شکل به قهقره کې راځي، یعنی انکشاف وی نه کوي. موږ تحصیل کردو نور خورون ته دا پیام لرو چې راځه راشه د جامعه سره د انعنات سره مبارزه وکړه، دا تصمیم نه شوه مبارزه وکړي او آینده چې افغانستان مې ګلګلزار شي، آرام وي او سوله صفایي. یو خانم یا ښځه په زندګي کې هېڅ کومه تصمیم نه شي اخیستلی، بلکې زما زندګي باید زما ژوند دی، باید زه خپله په زندګي کې تصمیم ونیسم. البته درست تصمیم ونیسم د فامیل په مشوره کې ونیسم، داسې نه ده چې خپله هر تصمیم چې زه غنم ونیسم او فامیل سره مشوره نه کړم.
سهر جان شکیب، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیستل.
جوړون کی محبوب شاه محبوب،
درنو اوریدونکو سلام. لوی لمن او پری د زری چرمو تیر شوی لډونه په ټټر د سپینو مشهدی روپیو قطار په اوګه د سپینو زرو جوړ شوی اوګی لوی لستونی د ګونزو پرتوګ په پخو نازکی او زری پنی او یو لوی لپټا د دغو الفاظو په اوریدو به مو حتمی په ذهن کې د ویداسي پیغلې انزور را زرغون شوی وی چې په افغاني جامو خپل ځان را کولای کړي. که څه هم په دې وروستیو کې د نورو ټولنو دودیزې جامې افغاني کلتور ته داخلې شوي، خو بیا هم د افغاني جامو مینوال که ډیر نه وینو کم هم نه دي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه د ښځینه او افغاني دودیزو جامو ته ځانګړې کړې چې زه محبوب شاه محبوب او وږم رشیدي به درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د افغانستان د ښځینه او دودیز جامې د هر ټبر او قوم یو خاصه ځانګړنه ده چې د همدغه جامو له مخې هم د کلتوري توکو ترمنځ یو برید ټاکل کېدای شي. خو په عمومیتو کې د ښځینه او جامو شکل او ډول یو دی، خو په بیلابیلو سیمو کې په ځانګړو شکلونو سره جوړیږي. د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د دغو جامو قیمت له 2000 افغانیو نیولې او په خارج کې خو یې بیا تر 2000 ډالره د پلور بیه رسی. د کابل پوهنتون استاد پوهنیار آریانا حق پلوی چې افغاني ګنډ جامې چې زموږ د ټولنې د فلکلور یو غوره توکی دی، ډیر لرغونی تاریخ لري.
نوم نه داسې ښکاري دا کوم ترکیب چې جوړ شوی چې دا د افغانانو خاص او ځانګړي جامې دي، لکه ګوري ګنډ د ګنډل له مصدر څخه او افغاني هغه افغان او نسبتي یا چې افغان پورې منسوب. نو طبعا دغه جامه هغه لباس یا هغه جامه ده چې افغانانو پورې منسوبېږي او د افغانانو ځانګړې جامې دي چې د دې اړیانو له دوري څخه راپدی خو دغه جامع زمونږ د خلکو غونډې لامه پایل نه تر اوسه پورې د جامع ډیر ارزښت هم په خلکو کې لري خو دا جامع خصوصا د پښتنو خاصه جامع ده او کوچیان خو هم ترې استفاده کوي د جامعونه کېدای شي یو څه په ساده بڼې جوړوي خو هماغه ګرد لمنې هماغه ګنډونه بیل دي هماغه پرتګور سره ډیر غټ جوړیږي چې ورته ګیبي وایي حتی تر دولس مترو څوارلس متره د ټوټې نه هم زیاته استفاده په کې کېږي چې هماغه جامې دي د دې جامو د جوړښت په اړه که ووایي دا یو ډول لاسي صنعتونه کې راځي یعنې په افغانستان کې لاسي صنعت دی ځکه چې د دې جامو ګنډ یا یخنې ورته ووایو لاسټونو کې لمنه کې کوم کار چې کېږي هغه ټول لاسي کار وي بېلابېل خامکونه دي چې کېدای شي ګراف وي خنجري دوخت وي شیشو نه یا آینو نه استفاده کېږي همداراز مری چرمی
اغلې آریانا زیاتوي چې که څه هم افغاني ځانګړي جامې ډېرې لوی او درنې دي نو په ځانګړو مراسمو او د خوښیو په ورځو کې اغوستل کېږي خو د دغو جامو کوچنی او سپک ډول هم شته نوموړی د دغو جامو پر فولکلوریک ارزښت هم غږېدلې
خو که چېرته موږ وغواړو چې له دې جامو څخه استفاده وکړو په ساده بڼه یې کوی شو ځکه هغه ازادې ګندل کېږي یعنې حجاب هم پکې ښه مراعت کېږي خو که له دې ډېرو درنو زیوراتو پکې استفاده ونه کړو په ساده بڼه یې جوړ کړو اوس هم کېدای شي په فولکلوري ادب کې دغه جامې یا دا لباسونه ډېر زیات یاد شوي دي په لنډیو کې خصوصا حتی په ودونو کې کله چې دا لنډۍ یا نیمکۍ یا بګتۍ دا نورو سرو کې دا وایي د دې جامو نه د دې جامو له زیوراتو څخه چې ډېر زیات دي مثلا اوږۍ ده نتکۍ ده د ټولو نه استفاده شوي په فولکلور کې او تر اوسه پورې موجود دي یعنې که په څوک کار وکړي ډېر خام مواد پکې موجود دي فولکلوریک ادبیاتو کې کوم زیورات چې دلته ذکر شوي دي په فولکلور کې ټول د افغاني یا د ګنډ افغاني جامې مربوط زیورات دي
استاد آریانا وایي چې له افغاني ګنډونو سره ځانګړي پڼې هم په پښو کېږي چې د دغه لباس خپله نوره هم یو په دوه کوي د افغانستان د ملي موزیم کارکوونکي عبدالرحمن نوري وویل چې له دوی سره هم په موزیم کې داسې افغاني ګنډونه موجود دي چې تاریخ یې تر 200 کالو ور اوړي
چې دلته کوم تاریخي د غمنګ سره د افغاني کالي دي یا جامې دي دا د مختلف قومونو د پښتنو تاجکو هزاره ازبکو په داسې نور او اوس هم موږ کوشش کوو چې دا اوس کوم د زمنګ وسنې فرهنګ یا د خلک کوم لباسونه استفاده کوي په ولایتونو کې د مختلف قومونو چاغه راوړو او چې د خلکو ته د دې توپیر چې مخکې 200 کال یو نیم سل کال مخکې به کوم جامع یا کوم لباسونه زمنګ خزو یا سړو استفاده کول او وسنه چې کوم څومره توپیرات زمنګ په دې جامو په دې لباسونو کې راغلي دي نو هغه مونږ کوشش په دې خبره باندې کوو چې دا مونږ ننداري ته وړاندې کوو
دا وایي چې په موزیم کې موجود افغاني ګنډونه بیلابیل رنگونه لري چې په پاولیو وړو هندارو د سپینو زرو په روپیو چې مشهدی ورته وایي په زری تارونو چرمو او ریښمنو تارونو جوړې شوي او لمنې هم پراخې دي خو د هرې سیمې ځانګړی شکل لري زلمی میناناک د ننګرهار د خوږیانۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی هغه وایي چې یادې جامې بیلابیل ډولونه لري نوموړی د افغاني لباسونو په اړه وایي
زموږ د افغانستان کالي او بالخصوص د پښتنو کالي هغه ډیر ارزښت لري هغه په دې معنی باندې چې ډیر قیمتي شیونه په هغې کې ټکول مثلا پاولۍ دي نوکری نه جوړیږي زرګران یې جوړوي په هغې کې امیلونه کار شوي په هغې کې کلباتو کار شوي په هغې کې نور داسې ډیر شیونه کار شوي چې زیاتره خلک په اخترونو کې دغسې لباس جوړوي خپلو ماشومانو ته خپله حتی اغوندي تقریبا 500
یا 600 یا زر خبره چې له دغو جامو سره ځانګړي ګاڼې کارول کېږي لکه سپینو زرو لوی امیل لختۍ ټیک پیزوان بنګړي او ځانګړي پڼې هم لري د کابل ښار اوسیدونکي ستاره یوسفزی بیا وایي چې پخوا به په ودونو کې اکثرا خلکو ناویانو ته افغاني جامې وراغوستې مګر په اوس وخت کې دغه دود یو څه تغییر کړی دی
افغاني جامې زموږ د یو ښکلی جامې دي او دا زموږ د پلرونو او نیکونو نه موږ ته پاتې ده حتی زموږ هویت نمایندګي کوي زموږ د افغانانو نمایندګي کوي
څرنګه چې په بازارونو کې نن سبا معلومیږي دغه جامې ډېر
د استعمال ور نه دی او زیاتره خلک د پنجابی جامونه او شرارینه او ساریګانو دغه شان استفاده کوي. د واده پښپو کې د نکروز پښپو کې کناوی دا او کزوم دی دواړه اندی جامونه زیات ګټه اخلي.
نوموړی پر افغانانو غږ کوي چې په ودونو کې دي د خپلو دودیزو جامو څخه استفاده وکړي، ځکه چې دا ځانګړي ګنډونه د دوی هویت ښکاره کوي. ولې د افغاني جامو استعمال کم شوی؟ دا پوښتنه ژورنالیست لیمه چې په ټلویزیون کې په دې مخ افغاني جامې اغوندي تر څو رواج شي ځوابوي.
ملت یو دا دوی چې کله هم ټلویزیون نیسي او یا هم دغه سریالونه ځینې تعقیبوي، نو دوی غواړي چې هغه د نورو هیوادونو چې څه فرهنګ د تمدن د هغه ته رایج ورکړي. په داسې حال کې چې افغانستان یو ډیر اوږد تاریخ لري او کولی شي چې له خپلو افغاني جامو نه ګټه واخلي، نو په زیاتره محفلونو کې اوس همدغه د افغاني کالیو پر ځای باندې دوی نورې جامې اخلي او نور جامې اغوني.
اوریدونکو، یوازې بهرني سیریالونه نه دي چې د یوې ټولنې اصلي فرهنګ زیانمنوي، بلکې یو بل ستر لامل هم د دې تر شا پروت دی چې زموږ پر کلتوري بده اغیزه ښندلې. د کابل پوهنتون استاد پوهنیار آریانا حقپال وایي کله چې جنگ راځي نو وګړي مجبوریږي چې بلې ټولنې ته کوچ وکړي چې د ګڼو نورو کلتوري ارزښتونو تر څنګ پر جامو هم بد اغیزه ښندي.
د جنگونو تاثیرات خو ډیر زیات دي، طبعا کله چې افغانان له خپلې سیمې څخه ووځي، له خپل هیواد څخه هر هیواد ته چې ځي، د هغه هیواد ټول فرهنګ پرې اغیز کوي، هم په جامه کې هم په نورو مسایلو کې. بله دا چې اکثرا کوم یرغل چې زموږ په هیواد کېږي، اولین کار د دې خلکو رامدا وي چې زموږ په فرهنګ باندې حمله کوي. طبعا اوس حتی زموږ افغانان چې بل ملک کې نم دي، په خپل هیواد کې دي، بیا هم د نورو د جامو او د نورو د فرهنګونو تر اغیز لاندې راغلي.
جنگ کله موږ مادي توانایي اخلي نو زموږ معنویات هم خوندي نه پرېږدي، نو ځکه وایو چې بیا نو توره پورته شي، نه سر په وینو رنګ شي، بادار دغه جنگ دې د وطن خیری جنگ شي. په ټوله نړۍ کې دا مندر اتک په هیله نننۍ خبرونه رانغاړو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ هیله ده.
خدا د خود او به خود تر من زکه پا یاد خود او به خود تر من زکه پا یاد خود او به خود تر من زکه پا عشق ژوند ول خمارت خمار عشق ژوند ول خمارت خمار استغفار ول انکار انکار هر قدم مل نگارت پیالی دیام خونم ز خوبانو یا پیالی